سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سالور بجو شي تاسو آزاد ایرادي ته غواکیست مخکې در دې چې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت طیب چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوی مشري روزا تنبایوا د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متق سرپکتن کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هوري لپاره هڅه کوي. د دغه وزارت وین مرسل افزي احمد د سلواغه بشپګم په خپل ایکس باندې کې د دغونډې یو وزیر په خبرو سره لیکلي چې د نړیوالو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزه په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد امیر خان متق قول ویلی که د طالبانو نظر ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوي چې میرمن اتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یونامات ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړه. یونامات وروسته د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې میاشتې په 20مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونامات دفتر ماموریت یو بل کال لپاره وغځوه. طالبانو دغه عمل په غبرګون کې له یونامات څخه وغوښتل چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د سلورم پر لپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږم په خپلې ویبپاڼه کې د روزا تنبایوا په حواله لیکلي چې د طالبانو له قوله د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبایوا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانانو پر سولې او حسین هم منفی اغېز کوي. دینما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکي پر مخ د خوندزو د درازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه څخه دي. طالبانو په 2020 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونو له زده کړو منع کړی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمن کړي او سږ کال 4000 نورې نجونې هم له دې ډلې سره یو ځای شوې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلې او د دوړخیزو سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یو وزارت خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړخو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو او قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبرې کړي دي. د وزارت په وینا د کتنه کې دوړ لوري د همکاري زیاتوالي د سوداګرۍ زړوکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتي او رمسته کېدو په موخه دی وګټ کاری ټیم په جوړېدو هوکړه شوې ده. د امریکا کانګرس لزګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه غوښتنه دي چې څو د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جیم ای د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلانو ستل کوي چې دا اقدام به ازادي لري او سنور رسنی زیانمنه او یوازې د امریکا د خپلان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. د واشنگټن ډي سي و محکمې د امریکا د نړیوال رسنی ادارې یو اس ای ام جی دا د حکم کړي چې تازه د اروپا ازادي رادیو د بندولو اقدام اسخه. ازادي رادیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د رادیو ته ځنګړ شوی بودیجې بند کړی ده. اله محکمې څخه غوښتنه وکړه چې د اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم د غوښتنو ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې ویل چې یو اس ای جی ام د ازادي رادیو د بودیجې د بندول په برخه کې په خپل سر عمل کړي او کله اقدام عملي شي نو د دې رسنۍ ته به سخت زیان واړوي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویل چې د ازادي رادیو د بندول اقدام د مخنیوي لپاره حکومت موقت حکم ته اړتیا شته ځکه د رادیو خوده ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به د قضیه او ګټي او د اقداماتو تر پلې کېدو پورې اجازه ورکړي خای د رسنۍ زیرمن کړي. قاضي لمبرت ویل چې د یو اس ای جی ام مشرتابه اته کول مشر مرته ویل وینو نشي کولی ازادي رادیو ته داسې یو جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه به په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د حقیقتن په اړه پریکړه کوي چې د یو اس ای جی ام څخه د 2015 کال په پاتې برخه کې رادیو ته د ځنګړې کړنګ د کانګرس لخوا او 2 میلیونه ډالر تصفیه شوی بودیجه هم ورکړي. تم دا چې محکمه به پراتونکو ونی کې په دې اړه خپل لمړنی حکم صادر کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. بشری حقوقو سرغړاونو ته در رسیدنې لپاره د اقدام غوښتنه
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
د اختر پر رسیدو سره خلک وایي د اختری خوړو د اخیستلو توان نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستی ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او خوست کې خلک د بنزیټیزو اسانتیا غوښتنه لري.
کلینک نه لرو لاته کلینک چې د پردیز کې پروت دا رغه کوټو کې پروت هړنګ کوټو کې
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آیسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدام وکړي. دوی په ویګړې لامه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا دې د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار ته بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړه چې نور جزئیات به راپور کې ورو.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي دا غوښتنه تیرونه د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوې. په بیان کې راغلی چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړې و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکامي د دې په خبره د غډله حڅولې چې جونې او خزي وځپی او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نو موړي د 13 فبراير په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو تار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشټوالي پاړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اگست کې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو لپاره د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولې. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانانو غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې لمخې په دې هیواد کې ټول جنگي مجرمین او د بشري حقوقو سرغړونکو ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یې وسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقوقو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې د هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي وویل
پتیرو پنځو شپږو کې په افغانستان کې بیلابیل ډلو لخوانه د بشر حقوقو نقصي ویني باید اوسنی حکومت کوم دي او همدارنګه په خاني حکومت د ټول باید محاکمه شي تر عدالت اوس پرسي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هلمن جو سي پراتل کې چې هم هدف کار سره د بشر حقوقو د نقص کوونکو فعالیتونو څخه مخنیوي وسی.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقوقو د بیلابیل نړیوالو بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو ورن شوی. د دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژونده حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین دي د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
د آیسلند په مشرۍ د چیلي او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ته د رسېدنې لپاره اقدام وکړي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلي احمد قلندر د تلیفون له لارې وسره شوی دی. سلامونه اندر، څه وخت په خیر کراته وي چې په افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي؟
مننه کوم قدمنې حسین مزي، سلامونه تاسو او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما تاسو راپور هم واورید، یو ماسل د نګراد یو پانتون ډیره ښه خبر وکړه. ګوري دا موضوع نوې نه ده، زموږ کچېری د 15 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو، دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلامه سیاستونه کړي دي، د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي، د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي بلکې هغه نور هم پړسېدلي دي، غټ غټ چوکۍ اخیستي، حتی وزارتونو ته رسیدلي، مارشالوی ته رسیدلي دي او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر حقوق ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو باندې نیوکې لرو او هغه هېوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هېواد یرغل کړی دی، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنې شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځو نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپل حقوقونه کله خبر دي؟ حتی د خپل اسلامي احکامو، د خپل اسلامي د شریعت نه خلک ناخبره پاتې شوي دي. یعنی زموږ په هېواد کې وحشتونه تیر شوي دي. د دې لپاره باید ډېر یو ښه محاسبه وشي. موږ یوازې په طالبانو باندې نیوکه نه لرو، بلکې د دغه 15 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثره ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیری
او سره بشري حقوقو د سرغړونو تدریسې په موخه منړیوالو څمرات کړی دي. که څه هم دوی ډیر زیات ویلي دي چې ګواکې د غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوی دا بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هېواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکه شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هېواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبي کړی دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوق په ضد دوی کړی کې. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هېوادونه هم، که چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق، نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اورېدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نه لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي شي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزبي د دین سره موږ مخالفت کوو، خو په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده. موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغه شان نه ضرور کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب که چیرې بشري حقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي، که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې دي، مختلف رواجونه دي او ډېر خلک سواد نه لري. کسان دا په دې معنی نه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چیرې یو جوړ جوړی ونیسي او دایمي سوله نه شي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هیڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه، تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوالو حقوقو نه زموږ تجاران خپل پیسو نه $200 زیات نه شي وسی سیستم دی بانکینګ فایل ده نړیوال سره تعامل نشته سیاسي اړیکې نشته پرسپکټیو د فشار په چاره د فشار په دغه مزوم لسته لکه ګروګان چې ورسی په دوی باندې روحي فشارونه دي دا ډیرو ستونزې مخامخ کی دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي او نړیواله ټولنه هم خپل لوبې د مخې سیاستونو په مخ بیایي دا افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیمو که د خلق موټی ګوندو که مجاهدینو که د وطن ګوندو که دغه طالبان دي دوی به خپل سر په ګریوان کې کی چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده دا د چا حقوق ول کی د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده د خپل ولس لپاره ده که چېرې سم حکومتوالي نه وي دا په دې مانا 12 میلیونه مهاجر شوي دي یو 45 میلیونه پاتې دي دا به موږ نو افغانستان به یو کنډوالی چې یوازې یو تنظیم ته پاتې دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهر شاه په وخت کې امضا کړي دا باید ومنو ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي
مننه ډېره زیاته مننه ژوندی سندرسې مننه
تاسو نه مننه کوم کومه ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سهال کې چې اختر ته وځي سورې پاتې دي د پلازمین کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو باید اختری خوړو د خصلو توان لري. خوښ مې نور بیا وایي ډیرې د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي هم صحي دي او هم ترسانه پریوزي. د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي چې دا حتمی نه ده چې هر څوک په هر وضعیت کې وي او څنګه وي دا تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه د کوربنو مینه غواړي. جزئیات د سنګه کړه پر راپور کې
دا چې اختر را نږدې دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه. شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دي اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دي اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم او د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زمونږ د پاره به خوانده چې څوک پیسې لري او د پاره خدای یو
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلی ده د کور سرپرست هم زه خپله یم اختر هم را روان ده نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبرې هم ورته اقتصادي پریوزي هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه هم خي او بازار کې ډېر قیمتي ده ځانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شان نه دي اخیستي اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د 1 کیلو کیک او کلچو بیه 180 افغانۍ ده. سیمیان هم 1 کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مریګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي ووسي مینه ووسي اخلاص ووسي صداقت ووسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته و تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیونه وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او د هېواد د اوبو زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. نور هله په دې راپور کې
خصوصا
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړې دي.
د
فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته، درخت زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته.
ده دیوچ کلی لعمل ما کرنی و کروندی لمن زدنی ده جوان هر چه ما پکی للاس ور کری مالونا و چاریو ما پکی مرشمی کابو چلویخ کرنی یو چه ده بو ده کمخ لعمل اریو خپل مینی پریگ دو او نور سیمو تولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځنګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشټوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبي یخچالونو چټکی ویلي کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلي کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد د بیساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو له لارې پر حماس وسره ولې ډېر فشارونه زیات کړي. د لاریونونو په ترڅ کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو.
ته هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یو بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرائیلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الاحیا په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن د بیت الاحیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځایه کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږو اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی، د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست ولایت شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانیو، د دوی په سیمه کې د روغتیا مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. بلخوازی تل چرواکی بیوی چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوال بنسټونو سره شریکیږي. نور حال د نجیب لال خیر په ریپورټ کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تېر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پریکېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وو د لږ گزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چلچلن په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خارپ لري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د په ډاکترانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي بعد ارواز ابداد کنه ماشومان نشي تلل چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری تازهی مسئولین وای چه ده نور و سیمو پشان ده قلندر پسیمه که هم ده خلکو ده ارتیا و سرویگانی شوی او وقت به وقت بردوان دوی دارو او ندیوال و دونران سر شریکی گی. ده کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
ایمانگی کلو بیار اوانی پراختیا رئیستو او نور چمرا از دهلا رئیستونه چی دی هاری و پا سحا که اخپل مشکلات در کردی دی پاکه سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابند کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره که بیاد یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونه.
اکبر خان همزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو. تر دې دمه پورې روژه ډېره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډېر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېر کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادۍ میلمه خبرونه درته بلر خوښ خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر څلور نیم بجې دي. تاسو ازادۍ راډیو ته غږیست. د طالبان حکومت برنامه چارو وزارتوایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د دغه سازمان د پلاوي مشري روزتون مواد طالبانو د برنامه چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت د وین مرسل افزي احمد د سرباغ بشپږمه په خپل ایکس پاڼه کې د یادې غونډې یو انځور په خپرولو سره لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. خلزي احمد د امیر خان متقی له قوله چې کتابونو نظرونه درناوی وشي، دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله وبپاڼه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېز کوي. د نوما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي. طالبان په 2020 کال کې وخت ته تربیه ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو له زده کړې منع کړې.
د ازادۍ میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمنه ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نو واورو، د دې لیکنو په اکله، د دې ژوند په اکله بل دوی نو واورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی. مننه له دې چې زمونږ بلنه مو منله. ډیره مننه
فرشته ډیانې، کور مو ودان ساس نمانه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، تاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلو ورېدونکو ته لګوایې. مننه.
ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دا غن اورست لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. داغنه ورسته ز کابل ته راغلم. کابل کې می زندگی پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماستنو نسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو. ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرته پر سنیو مې پالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم سې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم تړلم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وې چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سونځه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم، امتحان مو وله درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنها نه وم، زما خور هم ورسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر نور طب یوازې هغه برخه وه ګروپ کې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. اوه که زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور بهم ډاکتر شوي کو سا یوازې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم داسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې مخپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ځان ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکل، زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکنې کول. بیا ډېر وخت کښې موږ مکتب کښې ولوېدي کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه ونو، بیا دغه علاقه داسې ازاد ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونه سوای، ما ونه سوای کولی شي هغه حقوقي برخه په دغو کښې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جي ته موږ ورسو شي کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو چې له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. بیا په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغلی ژوند، تر کوم ځایه چې ما اورېدلی دي په پیل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولی، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی و، په دغه هکله که ووایئ.
بلکل، مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته، دغو ته چا په رسنیو کښې کار کوو. نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله. نو ما باید په هماغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوی وکم سی دیگه پس تاسمان بگم خبر مستقر من کارو بس نم اکثر وقت کارو حالتا زوستم کم سی پاپلو خلو کیم بی عزیزان نشو.
ایا تروسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په هغه کسانو چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتنه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي؟ څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې دي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ژوند بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې، خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعیا. هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کښې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کښې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په کله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه چې مخکې وویلې چې زه څو مکتب مې وسرسل هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کښې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دغو په هکله قطن معلومات نه لرو چې موږ کوم، موږ په دې کښې ورک چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم له ناروي هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چوک چا کار کرده دی وطن دی چا دی وطن زر خوشیشی نو دیغه خطم نو بیاما گفت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکو دلوتون ور ما کما لوستون کو تی وروش اوم لده لارن دا ما دیر وقت کی تا دعوت لارن دا مرکی زیادتر مختوڑالی او زینی دی شزو پا کلتورون پا دیو دی شزو پستون تو پا دیو می راپورون جوروال اغی لارن مخبروال دی شزو زیادتر لکنی باوالی سماتا با روستی دی لاغنجون و سرایا کومسی زیادتو غوطی لاس دسترسی ندرلو ده دیگو انجون ولیکنی و داغا با می لدعوت میریان اخبروالی الگو رستا دا تی داغا سلوی سال که یما خطال او گفتل سی دی شازو لپار سی خطال دی شازو جاغو سی جی موشت با اکسرم جلو تا اول زو زکماتا تجربه که دا بیادا نور انجون موشت با اکسر سی لیکنی با مولی جلی کن مجلی اتفازت نو آقا دی غلط واتو لیکوالانو سی کن بولو لکه وطن پسات ها با او دیو لیکنی با انتخاب سیونو دی شازو بیچارگانو زکس یو شازو که انگیزان اولا سی بل دی آمو شازو لیکنی بی کم سنجونو ولی لیکنی بی نخبر ولی زکس اغا با انگیزان او شازو که اوی بخپل لیکوالی با وی بشاری و در محدود ساتل رنو آرکی که به انتخاب دل دی مجلو لپار اغا نه انتخاب دل دل وزیاد و سما در شازو لدل و نو تاس آسمانی و در دیزدک و بحیر و سیزن در دل و دی وزیاد چیزن زول ما غفت از خپل در شازو لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی خپل در شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتر غنده سی غوی تا یو دار ورکو سی مروسم شازی که ولی سو سی یو چوکو با مربای لامه دنس بویی چالات که مربایت وشو سی دقسی یو وزیعت هوا ما بدیغ وزیعت که هم مجزوند که و نو بس دقا با خپل جاغ با مال مرش نرویوالو تا شاید لدی لاری او که ولی سوی رسو او شاید مرش در پریر تو سی یه وقت داسی و سو مرش پتاریخ که باید مرش خپل اغا ولی کسی داغ سی وزیاد پو مرش اغا لیا مرش بیا هم یو چه که ولی نو دیغ خاطر باندی ما او گفتل سی بشادو تینجون وقت زایه نسی بیدیا او دیده پار یو حیمت سی مجلن و قراوی استل سی دشازو لکنی شیرون دیوغوی دستون سو پاکل دیوغوی لپارا معلومات سی بکخ پارسی نو داغ خطر بندی مجلن قراوی استل بیا دشازو لپارا و سی بسی که دشازو خوشبختان انجونی و کزیات خوشحالم دی زخبالم دی سی کل دنجون خوشحالی وینم وطینم خوشحالا کیجم کارت سمر حالات ستونز من دی بیا هم دی وحیل کورلی را که ورگیجی دیگه ویدی کنی و سخبراوام یعنی موشو و سنجونی و سخبراش ازی ایو مجاله لاریم نوزو پدیغ اغبانی خوشحالم دی
که پا دی برخه که اوریدون کتا دی مجله پا حک را لگ نور معلومات ورکی چه دا مجله تاسو پا چاپی برنخ پرا وی که آنلاین برنه بانده زکا که دی شی دیرین جونه چه ستاسو غا گوری لیکنه که وی و غواری خپلی لیکنه لتاسو سر شریکی کلی نو یو سه معلومات ورکده چه پا کما برنه دا مجله خپریگی چیر تخپریگی او اوریدون کی یا الوستون کی چیر تا پیدا کوله شی؟
دا اول خوب موش تصمیم روشی پا پزیکی بانم بیا پزیکی بانم بانده موش دوم را توانم ندرلوده زا کسی زیاد خرچارات لدوم را موش ندرلوده دا بیا پا انلاین بانم بانده شروع کل پا انلاین بانم زوز تا پزیکی بانی انلاین تا زیاد خوشحالایم او دا موش پا انلاین بانم بانده شروع زا کسی پا انلاین بانم بانده دی وطن بهر برخه که اوش خوب زیتر انجونی شازی و سین چرنشت تلس رسای لری الحمدلله بیا پاندان بنا باندی مرده مجله اوش تا اخبرو و پاندان بنا باندی انجونی شازی دا مشتا اخبر لیکل را لیجی و بیا مرده مجله اوش تا بدی هر و درویومی هستو که وگان اوش تا اخبرو بیا انجونی هم پو د ایمیل د دی واتس اپ د مختخپل د کین رادی موږ یې ډیسک کوو انتخابو وی ډیزاین وی به په انلاین باندې چلی په شکل مختخپل نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کوو.
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان ور باندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړ برخه مخته وړم، د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ پخپله یې مخته وړو.
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ راته وایې.
ځان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و وکن هم یو زندانی زوانده که موجو بود.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو، حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، رامعلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسي چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.